السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو ورځ ده افغانستان کې ستیریږي
کوم هیلې ملالي هغه بیرته نورې مات شوې
د بشري حقوقو د سهار سازمان لمرستيالي هیدربار سره مو هم خبرې کړې
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي په افغانستان کې لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقوقو اخیستل شوي دي
د امریکا ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او حقوقو د شاتګ خبرداري ورکړ
These trends are being exacerbated by global challenges that are more complex.
دا بجیرونه د نړیوالو ننګونو له کبله چې تر پخوا ډېری پیچلې سوي لا خراب کیږي.
تر پای را سره ملتیا وکړي ځینی نور راپورونه هم لرو. تر هر څه مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان سي آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنیدونکو سره نغدي مرسته کړې چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو او په لندن کې میشته یوه څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده بشپړ خبرونه د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي دا خبره یوې اروپایي کمشنرې الوا یوهانسن پرون د دغې ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وکړه د یو سند له مخې چې فرانس پرس اژانس کتلی جرمني 15,000 کسانو هالند 3,195 اسپانیا او فرانس 2,500 او نور هیوادونه کم شمېر افغانان خبلوي د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیوستون یو نیکمرغه ګام دی له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې 50 کلونو کې 240,500 افغانان ومني خو د دې ټولنې ځینو هیوادونو ورسره مخالفت کړی دی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنیدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو دغې ادارې د پنجشنبې پر ورځ پر خپله ټوټر پاڼه ولیکل اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي افغانستان کې تر 2,00,000 کسانو پورې د دوی لمرستو برخمن شي دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي بې ځایه شو او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي په افغانستان کې شاوخوا 23,000,000 کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار ویلي ورسره شوي مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه هم نه ورسیږي د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نیټ بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ د پراګ نړیوالې راډیو پرون راپور ورکړ چې د چکانو په ګډون د دغې مؤسسې بهرني کارکوونکي د نومبر میاشتې له پیله په مزار شریف کې ځای پر ځای شوي دي دا مؤسسه په افغانستان کې د بشري مرستو دوه عملیاتي دفترونه لري چې لسګونه محلي کارکوونکي هم پکې دي دا چکې مؤسسه وایي تېرو شلو کلونو کې له سلګونه زره افغانانو سره د کورونو ښوونځیو روغتیایي کلینیکونو او سړکونو په جوړولو کې مرسته کړې او دغه راز د انرژۍ او اوبو ولو پروژه هم عملی کړی دی د طالبانو حکومت ویاند وایي ورستیو درې میاشتو کې شپږ سوه اویا تنه داعشان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نیولي دي د ترکیې انادولو خبري اژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد د یوې مرکې پر بنسټ لیکلي چې دې موده کې د داعش 15 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې له منځه تللي دي ښاغلي مجاهد خپله مرکه کې یو ځل بیا ویلي داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی له کله نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي داعش وسله والې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې دې بریدونو کې تر ټولو لوی او خونړي هغه د کابل د هوایی ډګر او په کندهار او کندوز کې د شیعه مذهبه مسلمانانو په جماعتونو حمله وی په لندن کې میشته یو څیړندله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې د سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړي. دوی ویلي د چین حکومت شینجیانګ کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډیره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله د برتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي لمن دي چې د بشري حقونو غړونو په تړاو ښکاره شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته واڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې 1,000,000 ایغور او نورو مسلمانانو په توقیف نیوکې کړي او بندیزونه یې پرې لګولي. خو چین وایي دغو کمپونو کې توقیف شوو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سرغړونه کړې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت پرون یو بیان کې ویل ارمني ځواکونو په کولبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې. دا ادعا څو ساعت وروسته تر دې وشو چې آذربایجان ویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وژل شوی. د نوبل د 2020 کال د سولې جایزې ګټونکی دیمیتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو رسنۍ او ډیموکرات بنسټونو له خطر سره مخ کړي. موراتوف چې د خپلواکې روسیې ورځپاڼې نوویا ګزیتا ایډیټر دی، پرون په اوسلو کې د جایزې له اخیستلو مخکې خبریالانو ته وویل پر ډیموکراسۍ د خلکو د باور کمیدل په دې معنی دي چې خلک د وخت په تیریدو دې اصل ته شا کوي. د ده په وینا کله چې ډیموکراسي له منځه ځي خلک به مستبد رهبران ولري چې هغه بیا جګړې ته زمینه برابروي. د ورځپاڼې له 40 کلونو راهیسې روسیا کې فعالیت کوي چې تر اوسه یې شپږ کارکوونکي وژل شوي هم دي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهورو لوبغاړو ده. خاوند یې ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم خورا شهرت ترلاسه کړی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسمو کې د خپل واده ترسره کړ. کترینا کیف په خپل انستاګرام لیکلی چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی چې موږ یې دې شېبې ته راوستلو. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو ورځ. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ یو مسول وایي د بشري حقوقو له پلوه افغانستان سخت ورځي غالي. هیتر بار له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له افغان میرمنو سره د طالبانو پر چلند کلک نیوکه کړې دي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
سږکال د بشري حقوقو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې د حقوقو او په تیره بیا د ښځو د حقوقو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بلل کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیتر بار وایي افغانستان د بشری حقوقو له پلوه بد وضعیت او سختې ورځې ګالي. هغې له ازادۍ راډیو سره ځانګړي مرکه کې وویل
دا د بشری حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقوقو اخیستل شوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخ ته لاړ شي.
لکه چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیوو، نجونې په ډېرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې شوي او د اکثرو ادارو خزینه کارکوونکي هم پر کورونو ناستې دي. طالبان وایي پر داسې تګلاره کار کوي چې له مخې یې ټولو نجونو ته په اسلامي چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره شي. هیتر بار بیا د ښځو د یو شمېر نورو فعالانو په څیر د طالبانو د غژمنې ته د شک په سترګه ګوري. په افغانستان کې پر ښځو د تعلیم او کار د کړۍ تنګولو خپل میرمنې او نجونې هم اندېښمنې کړي. په خوست کې یوه نجلۍ چې د طب په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو فارغه شوې ازادۍ راډیو ته ویلي چې خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده.
اندېښنه مې دغه وکړه، موږ سرنوشت نه دی معلوم. زه پوهنتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم. دا نه یې معلومه زه کوم فلسم اوس پوهنتون نه فارغه شولم. زه تر کور ته ځم. دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. کومې هیلې مې لرلی هغه بیرته نور یم ماتې شوې.
طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونه خوندي کوي، خو ځینې بیا نیوکه کوي چې د طالبانو دا دریز ډیر واضح نه دی. تازه طالبانو د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادیز فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښۍ په بادو کې د نوار کړې او ورته نورو مسائلو ورټول دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا وایي طالبان تر ډیره په خپلو ژمنو نه دي ولاړ. د دغه سازمان په باور طالبانو له عمومي عفو سره سره یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل پوځیان وژلي یا تریتم کړي دي. په همدې اونۍ کې امریکا، اروپایي ټولنې او 22 نورو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دا ادعاوې له بشري حقوقو جدي سرغړونې په ګوته کوي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت بیا دا ادعاوې رد کړې او وی ویل که شواهد او اسناد پیدا کړي و به یې څېړي.
د بشر د حقونو د ورځې په ارتباط مو راپور واورید. په همدې تړاو مې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې له مرستیالې هیتر پار سره مرکه کړې ده او له هغې نه مې لومړی پوښتنه کړې چې وروستۍ څو ورځې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي د بشري حقونو وضعیت څنګه ارزوي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو څلور میاشتې ووتې، د طالبانو کړنې څنګه ارزوي؟
دا د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې له لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل سوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغسې شرایطو سره څنګه مخ ته ولاړ سي.
د بشري حقونو د څار سازمان څه وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخواني افغان سرتیري یا وژل شوي یا تریتم شوي یا هم صحرایي محاکمه شوي. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوي او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یوازې د څلورو ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بېلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته ترې تم کړي.
د دغسې راپورونو خپرول فکر کوي په طالبانو کافي فشار راوړي؟ هغه کارونه چې کوي بندې کړي که څنګه؟
نه پوهېږم چې دا به کافي فشار راوړي که نه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي، او دا په دې معنی ده چې موږ به د هغو مسئلو په اړه چې هلته پیښېږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls.
د ښځو او نجونو په اړه، د افغان نجونو ګڼ ښوونځي تړلي دي. طالبانو له اولې ورځې ژمنه کړې وه چې دغه ښوونځي به بیرته پرانیزي او د دې مسلې لپاره یو حل لار پیدا کوي، نو څنګه په دوی باندې باور کولی
شو؟
موږ پر دوی باندې په ټوله کې باور نه سو کولای. کله چې هغوی وایي موږ حل لار ورته پیدا کوو، دا معلومه نه ده چې دوی د څه لپاره حل لار لټوي. که افغانستان کې بلد نه یاست، نو فکر کوئ چې دوی غواړي د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا کړي. مګر که افغانستان سره بلد واوسئ، په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونو کې وار د مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي، نو دا واضحاً یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دی چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطې پورته ښوونځیو ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخ ته ولاړ سي او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي. ځکه افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر بدل سوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ سي، نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه دې مسئلو سره مخ ته ولاړ سي. څومره مسایلو په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطحه یا کلیواله کچه باندې پریکړې وکړي، خو نجونو د ښوونځیو ډیر وخت له لاسه ورکړی دی. ځینې نجونې به حتی که ښوونځي پرانیستل سي هم په دې ونه توانېږي چې بیرته ښوونځیو ته ستنې سي، ځکه ځینې به یې واده سوي وي. د ځینو پلرونه به له بد اقتصادي حالت اغېزمن سوي او د لګښتونو توان به نه لري چې نجونې ښوونځیو ته ولیږي، نو دا په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واقعا یو ناورین دی.
نړیواله ټولنه امریکا په سار کې دلته شل کاله تیر کړل، خو دوی ووتل او دفتن هر څه په ټپه ودرېدل. د افغانانو په وړاندې په دغه شرایطو کې د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت څه دی؟
زه فکر کوم نړیواله ټولنه د افغانانو پر وړاندې یو لوی اخلاقي مسؤلیت لري، او زه فکر کوم چې دې مسؤلیت کې تر ډیره پاتې راغلي دي. پوهیږئ چې دا اقتصادي او بشري ناورین د کوم غیر متوقع طبیعي پیښې په خاطر نه دی، بلکې ګڼو دغو هیوادونو په تیر امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان اقتصاد له فعالیته اچولی دی، او ځکه هم خلک له لوږې سره مخامخ دي. دا داسې یوه فاجعه نه ده چې په خپله رامنځته سوې ده، بلکې دا ناورین نړیوالې ټولنې رامنځته کړې دي، او په سر کې امریکا ده چې افغانستان ته یې داسې اقتصاد برابر کړی و چې تر ډیره پر مرستو ولاړ و، او بیا په یوه شپه دغه مرستې بندې شوې.
on international assistance and then cutting off that assistance overnight.
The Taliban say that
Taliban وی وضعیت هغه سیام بد نه دی چې نړیواله ټولنه یا خیریه بنسټونه یا بشری فعالان راپوروي. آیا هم دغه څه ده؟
Humanitarian activists reports. Is that so?
ښکاري
چې طالبان د خپلو خلکو د کړېدو ډېر زغم لري. ځینې یې دا خبرې کوي چې دوی څنګه 40 کاله په غرونو کې له کافي خوراک او څښاک او ګرمو ځایونو پرته جګړه وکړه. نو آیا دوی دا فکر کوي چې نور کسان هم باید همداسې وکړېږي؟ او آیا دوی یې په غم کې نه دي چې خلک په تېره ماشومان د سړو او لوږې له لاسه مري؟ نو زه فکر کوم چې دا ډله د هغو سختیو په اړه چې پر افغانانو تیریږي د معلوماتو ښه منبع نه ده.
Source of information about the hardships that Afghan people are experiencing.
So with Taliban keep denying
data په پام چې طالبان د بشري حقوقو سخت سرغړاونې تل ردوي او لبلې خوا خلک له دغه سرغړاونو او لوګي نزوريږي. نو افغانستان کې دراتلونکي لار څه ده؟
What is the way ahead in Afghanistan?
Well, the way ahead has to be, first of all, to do
د مختتک لارا باید لمړی دا وی چې د بشری نامرین د مخنیوي لپاره باید هر څه چې په واس پوراوي وسی. نړیواله ټولنه باید ډیر څه وکړي. باید د نامرین د درېدو د یو بیړنی اقدام په توګه بشری مرستې ورسوي. خدا کافی نه دی او ستونزې نسی هوارولای. حل دا دی چې اقتصاد باید فعال سی او سمدستي کار وسی او نور موجوده امکانات باید وکارول سی چې طالبانو باندې د بشری حقوقو په خاطر فشار راوړي. او طالبانو ته ووایي چې که د نجونو د تعلیم مخه نیسي او د رسنیو د غلي کولو او د خلکو د وژنې په څیر د بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د یو مشروع حکومت په توګه به ونه پیژندل سي او هغه رسمیت چې دوی یې په لټه کې دي ور به نه
کړسي.
د طالبانو رهبر او نور مشرانو خپل کسانو ته ویلي چې په خلکو کار ملري زوروي م فکر کوي د دغه سي اوامرو تطبیق تضمین شته.
کوم فرمان چې څو ورځې مخکې طالبانو د شوزو په اړه ورکړ پکښې ځینې مهم مسایل شته، خو په حقیقت کې دوی په خپلې ټولې هغه لارې تړلې چې د دغو حقونو پوښتنه ورڅخه کېږي. که دې فرمان کې یو حق تر پښو لاندې کېږي، مثلا یو څوک په زوره واده کېږي چا ته ورسي او له چا خپل حق وغواړي. د اګست په 14 یا تر هغه مخکې خو به د شوزو وزارت ته تللې یا به امن خونو ته ورتلې، خو اوس به چېرته ځي؟ دا ټول لارې تړلې دي. نو د طالبانو دا خبره چې د حقونه ورکوي او تګلاره هم ستا چې دا خوندیسي ډیره خیالي ده. د فرمان په اړه یو څبل هم غواړم وایم چې دا په حقیقت کې د یوې کړکۍ حیثیت لري چې طالبان ورڅخه شوزو ته په کومه سترګه ګوري، ځکه دوی ویلي چې دا د شوزو د حقونو په اړه فرمان دی، خو دې فرمان کې ټول دا مسایل راغلي چې ښځې څنګه ودېدای سي. دا ښکاروي چې طالبان شوزو ته د مال په سترګه ګوري چې له پلاره میړه ته انتقال سي، نه دا چې ازادي ولري، تعلیم وکړي، سیاست وکړي او په خپله خوښه ژوند او فعالیت وکړي.
له دغو ټولو سره آیا موږ د طالبانو نویمو کلونو واکمنۍ ته ورګرځو یا د راتلونکي لپاره د هیله مندۍ څه شته؟
Well, you know, the Taliban is
Taliban daqiqan haga sinad che pa 2000 lumri kal ki wo khudir tawfir ham nasar lari masala da mutawassita shwanzui pa tarao lumri dui tool da dawal shwanzi tarali wo kho bya ye da khalko da fishar pa khatar pa tadriji dawal zinu zayuno ki pranistal da da di haqiqat natija da che Afghanistan pa tiro shalo kaluno ki der parmakhtak kade de par talim aw jinsiyati masawato bawaristawi de za fikr kom afghan میرمنې او نجونی او د هغوی کورنۍ ډیر زیات انتخابونه نه لري او یوازې دا چې له طالبانو سره جوړ راسي او په دې هیله دي چې ځینې بدلونونه راسي. خو دا ډېرې تورې ورځې دي او که طالبان د 2001 کال په څیر نه دي، خو بدبختانه د ښځو د حقونو په اړه د دوی کرکه لا هم پر خپل ځای پاتې ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان مرستیال هیتر باروا د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه باندې غږیدله.
ازادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په وروستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې د دې وژنو تر شا طالبانو ته د نږدې کسانو لاسونه دي. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور وروسته چې پکې د طالبانو لخوا د مخکیني نظام د نږدې سلو نظامیانو د وژل کېدو او تری تم کېدو خبر ورکړ. ازادي راډیو د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو له کورنیو سره خبرې کړې، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا ردوي او وایي بیا هم د دې وژنو په اړه څېړنې کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو لخوا د کابل د نیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې له دې چې خپله سرپرسته کابینه اعلان کړي، د اګست په 18مه د جمهوري نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هرې ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډیر خپریږي چې د مخکنی حکومت نظامیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وژل کیږي او مسولیت یې پر طالبانو اچول کیږي. هغه پړه چې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویرې چې هسې نه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نمونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندۍ میاشتې په څلورمه په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وایي وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کور ته دننه شول او په مرمیو یې وویشت.
نصیر احمد وکیل زاده د مخکنی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دکانداري کوله. د چا سره یې شخصي دښمني هم نه درلوده.
د ده په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړیو کې یو شمېر کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته پرېښودل. خو د ده د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته ګواښونو له امله چې نه غواړي نوم یې خپور شوایي، نصیر احمد وکیل زاده طالبان وژلی. یوه بله پیښه کې چې بیا د لړم په درېیمه وشوه، د ملي امنیت ریاست د جی پی ایس څانګې د نقشه جوړونې مرستیال محمد داود صافی د کابل د بی بی مهرو په سیمه کې ووژل شو. د ښاغلي صافی پخواني همکاران وایي هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپله دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د ښاغلي صافی په مرسته زده کړه ورکړه، او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حفیظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخوا نیول شوی و، له ډېرې شکنجې او وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یې ورور د لیندۍ په څلورمه د کابل کاپیسا پر لویه لاره ونیو او له دوه ورځو شکنجې وروسته یې وواژه.
دوه شپې له دوی سره بندي و. په ډېر بې رحمانه ډول یې د شکنجې لاندې وژلی و. لاس او پښې څو ځایه ماتې وې او جسد ته یې ورته زیات سپکاوی کړی و.
ورته وخت کې د ملي امنیت یو پخوانی چارواکی چې دی هم ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي هویت یې خپور شي ادعا کوي چې طالبانو د لیندۍ په درېیمه د کندوز د ښاري امنیت امیر بهاءالدین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په 10مه د خوست په مرکز او د ملي امنیت د 12مې حوزې یو کارکوونکی د لړم په 15مه د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکی زیاتوي طالبانو دوه میاشتې وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکوونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندۍ میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د دوو سرتیرو له نیولو او د دوی له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشې کېدو ادعا هم کوي. د دواړو سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټول ادعاوې رد کړې، وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کېږي د تیر نظام نظامي کسان وژل کېږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل سوي دي او په امن پاته سوي دي، او تر اوسه پورې هیڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې سوي چې دغه کسان دې وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندۍ په نهمه د بشري حقونو د څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوي وه چې د اګست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادره کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملي شو. تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوي. د وژل شوو په ډله کې یو شمېر مدني فعالان او ځینې د مخکني حکومت نظامیان دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دې وژنو او په دې اړه د څېړنو په کولو کې طالبان په بېغورۍ تورنوي، خو طالبان بیا دغه دعوې بې بنسټه بولي. جزئیات د حسیبه ټکپال په راپور کې.
د هغه پلار غک چې د لور له وژل کېدو وروسته یې آن د خبرو کولو پوره توان نه لري. په بلخ کې د مدني فعال فروزان صافی د وژل کېدو دوه میاشتې وشوې. هغه مرموزه وژنه چې لای قاتل معلوم نه دی. د فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی آزادی رادیو سره خبرو کې وویل د روان کال د لړم میاشتې په څلورمه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین دوه بجې له یوې ناپیژاندې شمېرې فروزان ته تلیفون وشو. تلیفون کوونکی له فروزان وغوښتل چې د خپلو ټولو کاري اسنادو سره دې د بلخ هوایي ډګر ته ولاړه شي او ټاکل شوی چې څو ساعته وروسته هغه له هېواده وویستل شي.
نه پوهېږم چې څوک و. خپله شهید فروزان ته به معلوم و چې هغه کس څوک و. شهید فروزان له کوره ووت او خپل ټول اسناد یې له ځان سره یوړل او د همدې ورځې له څلورو بجو وروسته یې له موږ سره ټلیفوني اړیکه پرې سوه. له زیاتو څېړنو مو لس ورځې وروسته د هغې په مرمیو ویشتل شوي جسد روغتون کې وموند.
دا خبر د لړم میاشتې په څلورمه د رسنیو د پام وړ وګرځېد. هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په مزار شریف کې د فروزان صافی په ګډون د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره منلې وه. د 9 کلنې فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی وایي د دریو نور هغو میرمنو چې جسدونه یې له فروزان سره یو ځای پیدا شوي و په اړه یې معلومات نه لري. ښاغلی صافی وایي اوس دی او کورنۍ زانونه خوندی نه احساسوي. د فروزان د کورنۍ غړي زما د دې پوښتنې ته چا یا دوی پوهېږي هغه د چا لخوا وژل شوي مبهم ځواب وایي.
اوس موږ نه پوهېږو چې چا وژلی دي او څنګه وژل شوي دي او د چا لخوا نه وژل شوي دي.
له فروزان سره د دریو نورو ښځو د جسدونو تر څنګ په مزار شریف ښار کې له دوو نارینه پوځیانو سره د یوې بلې پوځي مېرمنې جسد هم موندل شوی و. له پیښې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو او بشري حقونو په برخه کې یو شمېر فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. له دې مخکې په غور ولایت کې د نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم د سلواغې میاشتې په نیمایي کې په هدفي برید کې وژل شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په تیرو څلورو میاشتو کې د وژل شویو میرمنو د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي د دې ډول ټولو پیښو په اړه یې څېړنې کړي او دا ټولې وژنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله شوي دي.
نور ډوډۍ وادونو کې هم بشري ضد جنایت کېږي او په هر ځای کې جرمونه ترسره کېږي. ول د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه هم دلته اخیستل شوي دي. اسلامي عمارت لا جدي ده چې ټول هغه تخطۍ یا هغه تجاوز یا هغه سرګړونې چې انسانانو ته د ظلم په مورد کې کېږي.
سره له دې چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو څلور میاشتې په تېرېدو دي، لا تر اوسه هیڅ یوه ملي او نړیوال بنسټ د دې ډلې لخوا د ښځو په ځنځیري وژنو راپور نه دی ورکړی. خو د لیندۍ په نهمه د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سل زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان ښځو د شبکې غړي محبوبه سراج وایي د معلوماتو نشتون او د اطلاعاتو سانسور د دې وژنو په ډېرېدو کې ونډه لرلې ده.
د ښځو په مرګونو او هدفي وژنو اصلا بحث نه کیږي او دا د خلکو د اندېښنې وړ ده. دا قرار قرار ځای نیسي. که همداسې دوام وکړي نو بیا ډېره خطرناکه کیږي. دا ډېره مهمه موضوع ده او طالبان باید پرې تحقیقات او اجازه وکړي. که هدفي وزن نه وي بس پرې وسي او که نه وي هم خبرې پرې وسي.
په ورته وخت کې په امریکا کې د مخکینی حکومت په خوانی سفیر او د امریکا د اتلانتیک شورا تیک تانگ سلاکار رویا رحمانی آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو یو شمیر مسئولان د دې وژنو تر شا دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر وضاحت ورنه کړ.
مشمول یو شمیر هغه کسان دي چې په امنیتي ځواکونو کې و او یا هم په نظام کې کار کاوه، او داسې هم پکې دي چې د طالبانو له مختلفو ډلو سره یې تربګنۍ درلودلې.
د ښځو د حقونو بل فعال ارمغان ملک زاده بیا وایي طالبان عمومي بخښنې ته چې د دوی لخوا اعلان شوې ده پابند نه دي او ښځې د نرمو اهدافو په څیر د مرمیو ښکار ګرځوي. خو د طالبانو ویان ذبیالله مجاهد دا ټول ادعاوې ردوي او وایي د طالبانو د حکومت ټول غړي باید د دوی د رهبر د عمومي بخښنې فرمان عملي کړي. د طالبانو لخوا د کابل له نیولو دوه ورځې وروسته د ډلې د اګست په 18 د جمهوري نظام د کارکوونکو په ګډون نظامیانو ته عمومي بخښنه اعلان کړه، هغه بخښنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د ترنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې دي. ورځو لنډو خبرونو ته د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 4,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. د غیداري د پنځمې پرس په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره دا مرستې مهمې دي. د چک جمهوریت وی خیریه مؤسسه پیپل ان نید بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي وروستیو درې میاشتو کې 680 داعشیان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نیولې دي. په لندن کې میشته یوه څیړندله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربنده سرغړونه کړې. د نوبل د 2018 کال د سولې جایزې ګټونکی دیمیتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو رسنۍ او ډیموکرات بنسټونه له خطر سره مخامخ کړي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهور لوبغاړو ده. کترینا ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسمو کې واده وکړ. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې دا خبرونه لوستل شي. دویمه نیمه پیلو په دویمه نیمه کې د ازادي په صفو کې خبرونه لرو.
د ازادي په صفو کې
در امواج آزادی
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه هر کله مو کوم. د دسمبر 10 په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتو سش کال د دې ورځې لپاره دا شعار غوره کړی دی: ټول انسانان آزاد پیدا شوي او د حقوقو او انساني کرامت له پلوه مساوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرسمت پیژندلو لپاره د بشري حقونو ډلو یو ځل بیا پر دې ټینګار کړی دی چې د نارینه او ښځو د حقونو درناوی وکړي او له تبعیض څخه لاس واخلي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالي هی دربار ازادي راډیو ته په دې تړاو وویل:
طالبان به تر هغو د یوه قانوني حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل سي چې دوی له بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکوي، لکه له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوي، د رسنیو غلي کېدل، بې محاکمو وژنې. دا ټول طالبان له دې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي.
د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د دوشنبه په ورځ د رایو په اکثریت دا پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې شي او د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاق زی به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتو تر پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپل پریکړه دې بدله کړي. د طالبانو په باور په افغانستان کې د اوسني اقتصادي بحران یو علت چې دوی مقطعي ګڼي همدا دی چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني او د افغانستان پیسې کنګل کړي دي. د طالبانو مرستیال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی بحران عوامل لولاندی موجود و همدارنگ فعلا اوس د افغانانو پیسې په امریکایي او نورو خارجي بانکونو کې بندې پاتې دي د نورو محدودیتونو او تحریمونو او بندیزونو له امله څخه افغانان په اوسنی مقطعي اقتصادي مشکلاتو کې راګیر دي.
افغانان له دې سیاسي اقتصادي بحران څرنګه وتلی شي؟ دلته د اصریب سپو کې د پروګرام کې په دې اړه بحث لرو. د خبرونې میلمانه مو دی عبدالصبور د سیاسي چارو کتونکی، عبدالجبار بهیر د افغان تحقیقاتي مرکز پخوانی رئیس، او سید زاکر شاه سادات د سیاسي چارو کارپو. راوشم ښاغلی صبور ته، ستاسو په باور له دغه اقتصادي او سیاسي بحرانه افغانان څرنګه راوتلی شي؟
نړیوال درې نقطې غواړي او په ما د ایراني ورې دي نه پرېږدي چې په رسمیت وپېژني. اول د ښځو حقوق دي، دویم د ښځو تعلیم دی، دریم د دوی په کابینه کې همشموله ده، څلورم د دوی د کابینې په غړو کې تخصصي وړتیا ده. د دولسم سن په پورې زموږ په ټول افغانستان کې لیسې دي او د لیسو ټول تشکیل زنانه دي، استاده ده که ملازمه ده که مدیره ده، ټولې زنانه دي. دوی کې څه مشکل طالبانو ته چې دوی دغه لیسو ته اجازه نه ورکوي؟ دغه د همشمول خبره ده. اول کدی چې یو جرګه راټول کی، ما خپل کسان دې راټول کی، ما کسان چې دې طرفداران وي لوی جرګه راټول کی، دا غین رای واخلي، دا خپل ادو نړیوال سره د مشکلاتو حل کېدلو یو خلار ده. درېم، موږ په انی شکل کې ضرورت لرو تاسو ته، موږ میساینک کارخانه ته نشو کېناسره چې میساینک چین برازي د بروباس یو به زموږ اقتصاد پرې استقلال کیږي. موږ پیګاته ډوډۍ نه لرو، موږ پیګاته دولکې مرو. د دې لپاره د نړیوال سره تعامل ډېر ضروري دی. د مثال په توګه زه دې لرازم، که موږ چېرته د نړیوالو هغه عملونه چې دی موږ ته په میز یې خوستري چې دا موږ ته قبل کې دوله ومنو، موږ پیګاله د 50% بوتیجې خاوندان کیږو، ټول انکشافي بوتیجه زموږ د هغوی نه راځي.
مننه صبور صاحب. ساده صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو څه ټکي نور پې ور زیاتوئ؟ اوایا د ښاغلي صبور له خبرو سره هم نظر یاست؟
زه د ښاغلي صبور ټولې خبرې تاییدوم. د دغه څنګ کو د مسلکي توپ او په زمن کې په دې مسلکي توپ کې انډول د ښځو او نارینه په پام کې نیول
طالبان
بل ملما. عبدالجبار بهیر، تاسو که پلان دارا ته وایسته چې د افغانستان اوسنۍ سیاسي اقتصادي بحران نه افغانان څنګه وتلی شي؟
داس معلومیږي چې د افغانستان ناورین اوس دوه اړخونه دنیا وال ور سره تعامل کوي. یو داري چې څنګه وکولای شي یو سیاسي میکانیزم رامنځته کړي او بل اخره د افغانستان لپاره یو سیاسي سرنوشت په ګډه وټاکل شي، افغانانو او د دنیا والو په څنګ یو نظام ته ورسیږي. او دغه په څنګ کې موږ انساني ناورین سره مخ شو، افغانان د یو اقتصادي بحران سره مخ دي. اسلامي امارات کوشش کوي چې دنیاوال ته قناعت ورکړي چې د دوی د سیاسي تعامل په نتیجه کې افغانان قرباني نه شي او د افغانانو حقوق چې د نړیوالو یا همدردي چې نړیوالو د افغانانو سره کول دي، اسلامي امارات د وجه نه هغه د افغانان سره ونه دروي چې تر ډېره موافق شوي دي، خو لا هم مازال پاتې دی. یو تعداد د معاشونو مسله حل شوله، یو تعداد بشری مرستې افغانستان ته عملا راورسېدې. په داس میکانیزم باندې چې هغه ډاډ دوی ته ترلاسه شي چې دا به افغانانو ته رسیږي او دا به د اسلامي امارت په